ネラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1320 د تلی یا میزان لمړی او د میلادي 2013 د سپتمبر دروشتمه ولسی جرګه وایي که لازم تدابیر غوره نشي د وچکالۍ او اغیزی به ویجاړون کیوی د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې وړاندې کیږي. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناتو قاطی ملاتړ د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په برابرولو کې د مرستې ډاډ ورکوي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له بنګلاديش سره مخامخ شي او و پاکستاني پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سختریزو سره جګړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د قاطی ملاتړ ماموریت یو جکپوري جنرال ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د قاطی ملاتړ ماموریت جکپوري مقام جنرال اندریو یو پاس پرون شنبه د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په ګډ کنفرانس کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې خپل ټول امکانات به وکاروي. د ارګ د خبر پانی لمخي په پرونی کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د انتخاباتو خپل واک کمیسون ته ډاډ ورکړ چې د ټاکنو د مالی اړتیاو په پوره کولو کې به همکاري ورسره وکړي. ښاغلی غنی بیا هم ټینګار کړی چې د امنیتي او دفاعي ادارو غړي په ټاکنو کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کیږي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې باید افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یک شنبه د بنگلاديش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې په ابوظبي کې د شیخ زاید په نړیوال لوبغالي کې مسابقه لري. دا د څلورو غوره یا سوپر فور لړۍ څلورمه مسابقه ده. ټاکل شوی چې نن د هند او پاکستان د کرکټ لوبډلې هم په دوبۍ کې سره مخامخ شي. افغانستان به د سه شنبه په ورځ په دوبۍ کې د هند له لوبډلې سره مسابقه قبولری. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یوه پټنځای برید وکړ. د پاکستان پوځ وایي په دې نښته کې 9 تنه وسلوال سختریزې وژل شوي دي او په شي 9 تنه نور وسلوال سختریزې ژوبل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې دا کسان د افغانستان له خاورې وزیرستان ته اوښتي وو. د ایران په اهواز شار کې پرون شنبه پر یو پوځي پریډ په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د ایران د رسمي خبري اژانس ایرنا پر اساس په دې حمله کې 35 تنه نور ژوبل شوي دي. ایرنا ویلي چې د مړو په شمیر کې بدلون راتلی شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمیر 209 تنو ته لوړ شوی دی. په سیمه کې د ژغورنې ماموران لا هم په کار لګیا دي. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر اسحاق کموی وی ویلي چې د ژغورنې په عملیاتو کې ډېر جسدونه موندل شوي خو یو تن ژوندی پکې پیدا شوی دی. د ویکتوریا په نوم دا جهیل د تانزانیا، کینیا او یوګانډا ترمنځ پروت دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په ویکتوریا جهیل کې یوه بیړۍ چې د 101 کسانو لپاره یې ځای درلود ساحل ته نږدې ډوبه شوه. تر اوسه پورې څرګنده شوې نه ده چې څومره کسان په دې بیړۍ کې سپاره ول. د تانزانیا ولسمشر دا پیښه د خپل ولس لپاره ستره غمیزه بللې او امر یې کړی چې هغه کسان چې دا بیړۍ په غیر مسؤلانه ډول له ډیرو خلکو ډکه کړې وه ونیول شي او سزا شي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستن بلاسی فورد په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز پلاوي غړیتوب ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پورې کړی موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي. کریستن بلاسی فورد ادعا کړې چې برت کوینا تقریبا دوی لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی دی. د فورد له ادعا سره سم برت کوینا په 1500 بیا ولس کلنۍ کې تیری ورباندې کړی دی. زموږ اخله آزادي رادیو اوري د خبرونه چې ز اسمت څاروان د میر احمد ثابت په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تر ونی مو بجو پرې دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې په بلخ کې د یو پوځي مرکز یو شمیر کارکونکو په دې خاطر اعتراض پیل کړی چې جرمني پناه نه ورکوي. د ولسی جرګې غړي وایي که د وچکالۍ په وړاندې تدابیر غوره نه شي تاوانونه به یې ویجاړوونکي وي. بغلان ته بیرته ستانه شوي کډوال وایي هیڅ راز مرسته ورسره نه کیږي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کیږي مونږ سره یو کیلو وړه کومک نه ده سوی.
په کابل کې د زرګونو ښځینه ښوونکو د وړتیاو د لوړولو لپاره روزنیز پروګرام پیل شوی. په اروزګان کې د لومړي ځل لپاره یو پارک جوړی شي.
متاسفانه اکثره روزګانیانو د ژوند مزایاوې لیدلې نه دي. ټول وخت په جنګونو پر تیر سوی دي، په اوربتونو کې را تیر سوی دي. دا پر جنگ باندې ډېر تاثیر کوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم اکثره موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. په بلخ ولایت کې یو شمېر اعتراض کوونکو پرون شنبه د ماربل پوځي اډې اصلي دروازه بند کړه. د دې پوځي مرکز نږدې سل تنه پخوانیو کارکونکو له نږدې دوو راهیسې اعتراض پیل کړی دی. جرمني پوځ په 2015 میلادي کال د ماربل په نوم کمپ په بلخ کې جوړ کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په بلخ کې اعتراض کوونکي وایي چې د جرمني حکومت شمنه ورسره کړې و چې په جرمني کې به د استوګنې امکانات ورته برابروي، خو نه یې دا عملي کړي. په اعتراض کوونکو کې د مارمل پوځي اډې پخواني ترجمانان، امنیتي ساتونکي او عادي مامورین شامل دي. اعتراض کوونکي ادعا کوي چې په دې پوځي اډه کې د جرمني پوځیانو مشرانو ته داسې اسناد چې د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه ورته کیږي او دوی باید جرمني ته بوتلل سي ورستولي دي، خو هیڅ ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اعتراض مشري 90 کلن جاوید سلطانی کوي. سلطانی پرون ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې تقریبا لس کاله یې له جرمني ځواکونو سره ترجمانی وکړه او بل اخره د ناڅرګندو دلایلو پر اساس لدندې لري شو. خو زموږ د امنیت ټینګولو مسؤلیت درلوده. په 2014 میلادي کال کې دا پروسه پیل کړه چې زموږ تقریبا 90% همکاران یې له دې بې امنیتۍ وویستل، خو موږ چې د کارکوونکو یوه کوچنۍ برخه یو دلته پاتې یو او هغوی له موږ سره له کړو ژمنو شاته سول. سلطانی ادعا کوي چې په بلخ کې له جرمني ځواکونو سره د همکارۍ له امله یې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د اعتراض بل ګډونوال حسین ازغری ازادي راډیو ته وویل چې اووه کاله یې په مارمل کمپ کې د امنیتي ساتونکي یا ګارد په توګه کار کړی دی. هغه هم ادعا کوي چې څو وارې ګواښ ورته سوی دی. دی وایي زه په اصل کې د غزنی اوسیدونکی یم. طالبان اوس ما کور ته ماینګ شې شوت ځکه زه له الماني ځواکونو سره همکار وم. دوه واره یې په بلخ کې ماته لیکونه راواستول او تهدید یې کړم. ما هغه لیکونه هغو الماني ځواکونو ته چې کار مې ورسره کړی و وسپارل. حسین اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د مارمل پوځي اډې مخ کې د اعتراض لپاره راغونډ شوي او خپلې غوښتنې په کمپ کې له چارواکو سره شریک کړي دي. اصغری ازادي راډیو ته وویل چې له کمپه هیڅ ډول ځواب نه دی ورکړ سوی او له دې عمله یې پرون د کمپ اصلي دروازه وتړله. اعتراض کوونکو ویلي چې تر څو یې غوښتنې عملي نه سي اعتراض دوام ورکوي. په مارمل کمپ کې د جرمني ځواکونو مشرانو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د جرمني د خبري اژانس ډي پي ا په حواله مارمل پوځي اډا په بهرني هیواد کې د جرمني د پوځ تر ټولو ستر کمپ دی. ناتو وای چې اوسمهال 1400 جرمني سرتیری په افغانستان کې میشته. جرمني ځواکونه د ناتو تر قومنده لاندې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه روزي او له هغوی سره په پوځي عملیاتو کې د سلا او مشورې همکاري کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ولسی جرګې له لوري خبرداري ورکول کیږي کچیرې لازم تدابیر غورنشي وشکالی به ویجاړون کیږي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه په عمومي غونډه کې د نامنویو ترڅنګ وشکالی یو لوی ستونزه یاده کړه. په عین وخت کې له طبیعي پیښو سره د چمتووالي اداره وایي چې د وشکالی له امله له زیانمن شویو سره د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. د دې موضوع تفصیل ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر خبرداري ورکوي کچېرې وچکلی زپلو ته رسیدګي ونشي افغانستان به د یو لوی ناورین شاهد وي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ د وچکلی لامل د وکیلانو د اندېښنو تر څرګندولو وروسته ټینګار وکړ چې وچکلی زپلو ستونزو ته باید رسیدګي وشي.
د نامنوی ترڅنګ وچکلی افغانانو لپاره یو جدي ستونزه ده او ډېرې اندېښنې رامنځته کړې دي. په ځانګړي ډول د ژمي په راتلو سره دا ستونزه نور هم زیاتېږي. په دې تړاو موږ لاړوندو ادارو غواړو چې له ژمې وړاندې چې لارې بندېږي ژر تر ژره د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هرات او بادغیس استازي د وچکالۍ له امله د بې ځایه شویو خلکو له وضعیت نه اندېښنه څرګندوي او له دوی سره د مرستې غوښتنه کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 2.2 میلیونه کسان زیانمن شوي او د هغو کسانو شمیر له 250,000 اوړي چې د هیواد په لویدیز کې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې له بادغیس ولایت نه 140,000 کسان د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې ادارې چارواکي هم تاییدوي چې په یو شمېر ولایتونو کې وچکالۍ خلکو ته زیانونه اړولي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته وویل دوی له زیانمنو شویو کسانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې پیل کړي دي.
هغو کسانو سره د مرستې لړۍ پیل شوي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي. 15 ولایتونو کې پلان تطبیق شوی او په دویمه مرحلو کې 40 ولایتونو ته لومړنۍ او اړینې مرستې په ځانګړي ډول غنم او یو شمېر نور توکي انتقال شوي دي.
د دغې ادارې د معلوماتو له مخې غور، بادغیس، سرپل، جوزجان او فاریاب هغه ولایتونه دي چې د وچکالۍ له امله زیانمن شوي دي.
لبلې خدای بغلان ولایت ډنډ غوري ته له پاکستان څخه تللی کډوال وای د ژوند شرایط دومره سخت چې اکثره غوړي بیرته مهاجرت وکړي. دوی چې شمیرې سلګونو تنو کورنیو ته رسی شي وای چې حکومت ورسره هیڅ راس مرسته نه کړي. په بغلان کې د ازادي رادیو د خبريال بشیر احمد قزالی راپور.
د بغلان د دندغوري سیمه یو تن کډوال رستم خان سلطان خیل چې دوه کاله وړاندې هیواد ته راستون شوی وای چې په دغې سیمې راستنه شوي کډوال له ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان دی او په همدې دلیل یو شمېر کورنیو بیرته پاکستان ته مخ کړی او نه غواړي چې دلته ژوند وکړي.
تخمینا شپږ نیم سره وه شپږ سوه یا اووه سوه کور راغلي او له تر اوسه پورې چې کله دا دوه کاله کېږي موږ سره یوه کیلو وړه یا یوه کیلو یخ یا یوه پیاله اوبو کومک نه ده سوی. له دې وجه نه دغه مهاجر په غلا او په مشکل او په پاسپورټونه جوړوي بیرته روان دي پاکستان، ایران، په نورو دولتو کې خپل ژوند تیروي.
همداراز محمود اساخیل او سرور الدین ارمانی هم وایي کومه ژمنه چې دولت له کډوالو سره کړې وي په عمل کې نه لیدل کیږي.
د موږ یو څه تعداد کورونا په اساخیلو کې پراته دي. د اوبو ډېر غټ مشکل ده، ډیر خلک پریشان دي. دوه کال کیږي په کرایه کور کې پراته یو.
کډوالم دوه کال کیږي چې زه راغلم په پردی نه دی کرایه وسلرم نه دی باغستو وسلرم. زه کم کار شته نه کم روزګار شته. من سره هیڅ مرسته نه شم لدین چې موږ په پاکستان کې خیر ټولول هغه بهتره و نه دی خپل وطن ته راغلی وای. بازار د په شیمانی چې نن دی منګه وسه وسی بیرته زو په زرګونو کسان دی منګه بیرته ستانه سوی دی په غلا په پاسپورټونو تلی مال ته ټین ډبی کاغذ ټوله خپل بچی پیسې.
دغه راستنه شوې کډوال د بغلان ولایت د مهاجرینو ریاست له ادارې څخه هم شکایت کوي چې تر اوسه پورې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه دی کړې. خو د بغلان ولایت د مهاجرینو رئیس محمد نعیم کاکل بیا وایي که چیرې دغه راستنه شوي کډوال د خپلې ستونزې له دوی سره شریک کړي نو ډېر ژر به ورته رسیدنه وشي.
برادران یک بار به دفتر ما روان بکنید که ما شناسایی کنیم که از کدام محل از کدام منطقه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه 60,000 کورنۍ بغلان ته راستنه شوي دي او تر څنګ یې په روان کال کې 70,000 کورنۍ د جګړه له کبله په دغه ولایت کې له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. بشیر احمد غزالی، ازادي رادیو، بغلان.
اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سٹارز ان سٹرائپس امریکایي ورسپانې د متحده ایالاتو د جورجیا ایالت د اتسلوختمې پوځي لواء د قومندان څرګندونې خبرې کړې دي چې ټاکل شوې ده له 2200 سرتیرو سره په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته لاړ شي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلي دي طالبانو او داعش ډلې په دې وروستیو کې په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي چېرته چې د ده په مشرۍ 2200 تازه دمې امریکایي سرتیري استول کیږي. ډګروال سمیت ویلی دی د ترقمندې لاندې اته سلوختمه لیوا به د بګرام هوایي ډې د امنیت ساتلو سربیره افغان سرتیري وروزي او د هغو ځانګړو امریکایي سرتیرو ملاتړ به هم کوي چې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلامشورې ورکوي. ډګروال میتیو سمیت سٹارز ان سٹرائپس ورسپانې ته ویلی دی افغان امنیتي ځواکونه په مسلکي ډول پرمختګ کوي او دا ځواکونه اوس تر هغه وضعیت چې د مخکې لیدلی و په ښه حالت کې دي. ډګروال سمیت افغانستان ته تلونکو پوځي افسرانو او سرتیرو ته ویلي دوی به د ژمي په موسم کې چې جګړه پکې کمیږي په افغانستان کې ځای پر ځای شي او د لازمې تجربې او تمرین له مخې دوی د ماموریت ته پوره چمتو دي. خو د هغه په خبره دا په هیڅ ډول په دې معنی نه ده چې دا به یو اسانه او یا بې خطره ماموریت وي. سٹارز ان سٹرائپس امریکایي پوځي ورسپانې لیکلي چې د جورجیا اته سلوختمه لیوا به د کلوراډو د لومړۍ تهاجمي لیوا اړوند ډلګۍ ځای نیسي چې په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې خدمت کړی دی. ورسپانه وایي دا تازه دمه 2200 سرتیري به د راتلونکي جنوري میاشت تر وروستیو پورې په افغانستان کې په مکمل ډول ځای پر ځای شي. سکوپ انډیپندنت نیوزیلنډي خبرونې په افغانستان کې د روانې وچکالۍ او بشري مرستو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ټوبي لانسر اندېښنه راخستې ده. ټوبي لانسر سکوپ نیوز ته ویلي سره له دې چې په افغانستان کې د تیر بل هر وخت په مقایسه د سولې لپاره هیلې زیاتې دي خو په دې هیواد کې موقت بیړنی وضعیت د کلونو پرمختګونه له منځه وړلی شي او د یو سوله ییز شفاف او امن افغانستان تصور هم بدلولی شي. نوموړي په افغانستان کې د روانې وچکالۍ له امله خبرداری ورکړی دی چې مرستندوی ټولنې باید له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره په اوږدمهاله حل غور وکړي. سکوپ نیوز خبرونې د لانسر له قوله لیکلي وچکالۍ تر اوسه 2.5 لک کسان بې ځای کړي او وچکالۍ ځپلې سیمې او بې ځای شوې کورنۍ د افغانستان له سخت ژمي سره مخ دي. خبرونې د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنه هم نقل کړي چې هغه د افغانستان له روانې وچکالۍ سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کموالي په اړه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې مشر ټوبي لانزر ویلي چې دوی د 2013 کال لپاره چې په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د کومو مالی منابعو غوښتنه کړې وه تر اوسه پورې د هغې یوازې یوه په درېیمه برخه برابره شوې ده.
په کابل کې د زرګونو شزینه قراردادي شوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره ملي روزنیز پروګرام پیل شو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون شنبه په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستنې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د ښوونې او روزنې په کیفیت اغیز لري او حکومت یې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د واصل وسال په راپور کې.
په کابل کې د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ او د افغانستان د پوهنې وزارت په ګډه همکاري د 2015 قراردادي خزینه خوونکو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام پرانسته وشوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبه پورس په کابل کې د دغه پروګرام د پرانستې مراسمو ته وویل چې دا شان پروګرامونه د افغانستان د پوهنې او خیراتلونکو لپاره ډیر مهم او اړین دي. دا وایي دغه پروګرام چې ابتدایي او ثانوي ښوونځي تر پوښښ لاندې نیسي د ملي یووالي حکومت یې ملاتړ کوي او هیله لرو چې دغه پروګرام د پوهنې او روغتیا وزارت په همکارۍ په کامیابۍ سره ترسره شي چې په کاري چاپیریال ورځني ژوند او کارموندنې په برخه کې اغیزمن واقع شي.
و در کاریابی و اشتغال میشه.
خاغلی عبدالله ویل چې د خون روزنه د کیفیت وړول د افغانستان د وده او پرمختګ بنسټ جوړوي چې د دې چارې د ترسره کولو لپاره مسلکي خون کو ته اړتیا لیدل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو مخې اوس مهال په ټول هیواد کې یوازې د ثانوي دورې د زده کوونکو لپاره 450,000 خون کو ته اړتیا ده چې دغه وزارت یې له کمښت سره مخ ده. د دغه وزارت په خبره تر ټولو جدي ستونزه د مسلکي خزینه خونکو کمواله ده. د خزینه خونکو د ملي پروګرام په داسې حال کې د پروموټ پروژې په اقتصادي همکارۍ پیلېږي چې د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د پروموټ پروژه په افغانستان کې ناکامه بللې. سیګار دا هم ویلي چې د دغه پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 1500 مېرمنو رسول ښودل شوي دي. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې د جنډر د برخې مشرې سوسن ډیکیم چې په یادو مراسمو کې ګډون درلود د افغانستان د ښوونې روزنې د کیفیت لوړولو او د خزینه ښوونکو د مهارتونو د لوړونې په برخه کې د دوامدارې همکارۍ ډاډ ورکړ. اغلی کیمپویل دا وایي دا یو ښه موقع ده چې د ښځو د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي، ځکه حکومت نن نظرکاري بستونه اعلان کړي دي. موږ ډاډه یو چې دغه روزل شوي او تعلیم یافته ښځې په بېلابېلو برخو کې د خپل حکومت سره مرسته کوي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي که څه هم په ټول هیواد کې د مسلکي ښوونکو د کمښت ستونزه مني، خو وایي چې د ورته پروګرامونو له لارې کېدلی شي چې او غد محل کې د مسلکي خونکو د کمښت ستونزه او غاډف چې دوی ټاکلي ورته ورسیږي. واصل وسال، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د لمړي ځل لپاره یو پارک جوړ شي. پرون شنبه د دې پارک د جوړولو د چارو په پیل کې والی او شاروال وویل چې د ورزګانی شزو او ځوانانو لپاره به یو تفریحي مرکز جوړ شي. له ورزګان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
د ورزګان د خلکو لپاره دغه ډول پارک جوړول د خوب یدل ښکاری، ځکه په ترینکوټ ښار کې د لمړی تفریحي پارک دی چې جوړیږي. دغه پارک د ترینکوټ ښار اړوند د غلامانو په سیمه کې او د ترینکوټ سیند ته نږدې جوړیږي. د دغه پارک د فرانسي پر مهال د ورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته ویل چې په ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې دا لومړی پارک دی چې د ځوانانو لپاره جوړیږي، او په خبره یې چې دا به د ځوانانو پر یووالي مثبت تاثیر وکړي.
متاسفانه چې په ورزګان ولایت کې د ډیر وخت څخه د روزګانیانو د اکثره روزګانیانو ژوند مزایاوی لیدلی نه دي، ټول وخت په جنگونو پر پښتیر سوي دي، په ورپتون کې راتیر سوي دي. دا پر جنگ باندې ډیر تاثیر کوي، د جنگ څخه خلک لاس اخلي، د ژوند امید ورته پیدا کیږي.
د ورزګان والی دغه راز زیاته کړ چې دغه پارک ته بد نارینو ترڅنګ میرمنې هم راضي او تفریح به پکې کوي. د ترینکوټ ښار شاروال یا متولا بختیار وای دغه پارک د 2 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړیږي. شاروال وای پلان لري چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ورته نورې پروژې هم په ترینکوټ ښار کې پلي کړي.
د دې فار بودیجه تقریبا 2 میلیون ده، او په شپږ اتیا کاري ورځو کې به دا تکمیلیږي چې دا بودیجه د رئیس جمهوریت لخوا خور کول کیږي یا تشویقي بودیجه ده.
د ترینکوټ ښار اشاریان هم د دغه پارک جوړولو څخه زیات خوښ دي، او د دولت د دغه اقدام څخه هرکلی کوي او غوښتنه کوي چې په ښه کیفیت کې جوړ شي.
دونه خوشاله م لکه د افغانستان چې ګوري گلزار سره، یعنی معنا ګسره د جنگ او دار تقریبا د عمل دار چار ځوان چې راوځي خپل आवाज نیولې چې اریان شچیر ولار سي جګه تلا سمرسوي دي د جنگو به خز لپس کې ټکولې دي. نو په دې خاطر چې یو لرنی کې استراحت وکي او ځای ګر سره په ټوله روزګان کې دا ځای نه و.
ورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامنه او صفات ولایتونو څخه دی چې د بیا رغونې کارونه ډیر کم پکې تر سترګو کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز قضایه پلاوی د غړیتوب لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د کاندید برت کوینا د برخلیک په اړه جنجال لا روان دی. د امریکا د سنا جرګې د قضایي چارو د کمیټې رئیس پرون شنبه کریستین بلاسی فورت چې برت کوینا یې په جنسي زیاتی تورن کړی مخکې ورکړی مهلت تمدید کړی. د دې موضوع نور جزیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکایي رسنیو په حواله کریستین بلاسی فورت پرون موافقه وکړه چې د سنا مجلس ته به د برت کوینا پر ضد د شاهدۍ ورکولو ته ورشي. د امریکا د سنا د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی د سپتمبر په 19مه نیټه میرمن فورت ته په یوه لیک کې بلنه ورکړې وه چې د سپتمبر په 23مه غونډې ته ورشي او مخامخ معلومات ورکړي. خو سناتور چک راسلی پرون په یوه ټویټ کې دا هم وویل چې میرمن فورت ته د پریکړې کولو لپاره ورکړی مهلت تمدید کړی دی. د تازه رپورټونو پر اساس فورت به سبا د دوشنبه په ورځ د سنا د ځانګړي کمیټې په وړاندې خبري وکړي. برت کوینا پر ځان لګیدلی تورنر رد کړی دی. کریستین فورت مخکې ویلي و چې که د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د هغې د ادعاو په اړه شفافې او هر اړخیزې پلټنې وکړي د سنا غونډې ته ورتلای شي. خو د امریکا د سنا مجلس چې د جمهوري غوښتونکو تر نفوذ لاندې دی او سپینې ماڼۍ د فورت دا غوښتنه رد کړې وه. د امریکا د اساسي قانون پر اساس په دې پلاوي کې ټول نهه قاضیان د ولسمشر لور انتخابیږي. کاندیدان د سنا د قضایه کمیټې استماعي غونډې ته د خبرو لپاره وربلل کیږي او که چیرې یو کاندید د سنا په دې کمیټه کې تایید شي د سنا عمومي مجلس ته د رای ګیرۍ لپاره ورځي. ټاکل شوی چې د سنا د قضایي چارو کمیټه سبا د کوینا په اړه بحث وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې برت کوینا فوق العاده هوښیار او د سترې محکمې د رهبرۍ پلاوي غړیتوب ته مناسب سړی دی. د امریکا د اساسي قانون له مخې د سترې محکمې د نه کسیز قضایه پلاوي غړي د عمر تر پایه پر خپل چوکۍ د کار کولو حق لري، خو هغوی کولی سي چې استعفا وکړي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت یوه جګپوري جنرال ډاټ ورکړی چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت لپاره به له افغان امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د آسیا کپ د سیالیو په دوام کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د بنګلادیش د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. و پاکستانی پوځیان وروسته له دې ووژل شول چې دوی په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو سختریزو پر یوه پټنځای برید وکړ. د ایران په احواز ښار کې پرون شنبه پر یوه پوځي پریډ په حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته زیات شو. د تانزانیا د ترانسپورت وزیر پرون شنبه وویل چې په ویکتوریا جهیل کې د بیړۍ د ډوبېدو له امله د مړو شمیر 209 تنو ته زیات شوی دی. او د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د کریستین بلاسی فورت په نوم یوې ښځې چې د امریکا د سترې محکمې د مشرتابه د نه کسیز پلاوي د غړیتوب ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کاندید برت کوینا د جنسي تیری تور پوری کړی و موافقه کړې چې سنا جرګې ته به د شاهدۍ لپاره ورشي.
د ژوند رنگونه
جمیل رحمان میګم د کابل ولایت مې یو تن د ارزان قیمت د سیمې دکاندار.
چې شي خرڅوي ګران وروره؟
د دې دکان کې تعمیراتي مواد لکه تعمیراتي رنگ.
دا رنگونه د تعمیراتي مواد زیاتره د کوم ځای نه راوړي؟
دا زیاتره پاکستان نه راځي.
البته اصل دی خدي یعنی خلک یې اخلي کنه.
او پاکستانای مال چې کوم دا د رنگ نو دا ډیر خپ نتیجه ورکړي افغانستان کې. لکه د بیرون رنگ شو دینه نارنګي اګه دیوال چې پی جوړیږي فیلینګ دی بل د کڑکې رنگ دی شادارو روغنی رنگ په همدې خاطر دی چې څوره کمره
دا رنگ چې موږ په مخ کې دا ساتل او د کم رنگ شو چې ګټه ده د شپې پاره ده
د دې د دسمبر وای د دیننه دیوالو ته خاطر یو تا
په خو به د سرنګونو چې چونه به سره غړې د لیبیا باغه یعنی د سچان کې د لیبیا بیا به د سیاو کې رنگ را چول کې د غنه برنګ جوړې د بل خبر رنگ کې د اوس څنګه دی د څوره سنتي فکر غلې
نو اوس خو دنیا پیشرفت کړی رنگ مالم وای چې خشه تیار ز خالی و بور واچم جوړ ستی کار وکم اوس هغه مخ کې خو ډیر ساده ډیزاین خلکو کو اوس خو ډیزاینونه راوتی
یعنی اوس زیاده سچ رنگونه تیار جوړ شي وې دي صرف وبکچي
کته او صرف وبکچي بس رنگ جوړی تیار
څنګه دی مراجعین د پخوا په پرتله مشتریان زیات شوي دي کم شوي دي که څنګه
نو دا واضح خبره ده مخ کې لون اوس بازار بيخي وند مراجعین ډیر کم راځي ساختمانی کارونه مې او کم دي ځکه اقتصاد خراب دی.
دغه دکان چې ته پکې اوس کار کوې، رنګونه خرڅوې، دغه خپله دې اخیستی ده دا جایداد که کرایه ورکړه؟
دلته مونږ کرایه ورکړو 3000 روپۍ.
دغه کرایه بیا تاسې په دغه خرڅلاو کې پیدا کوئ که نه؟
بس کله پوره کیږي کله نه پوره کیږي، له جب نه ورکوو.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي. د اتو بجو په خپرونه کې د خبري موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څانګې او حقیقت څه دی. خو اوس بله خبري مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې.